آن را به کشورشان برگشت دادند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خوسا کال د طالبانو سر محکمې له سعودي یو ورځ وروسته د زلحجه میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یو ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې ترې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی له لوري د اوربان اعلان پاره سند دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال د پای راهیسې په پاکستان کې پتیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتی سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپله اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکراریو وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداري وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیره ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د غیر رسنۍ ادعا کړې چې دغه برید د اوګلیډار ښار ته څیرمه شوی چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دوه ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسي خبریال هم وژل شوی و. د روسي ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 10 روسي خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې به لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته یې پولیس ګمارلي.
د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مو هم اخیسته.
بازار کې هر شایسته تیره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپل ځان ته نشو اخیسته، تیره مشکلات ده.
افغانستان ته له پاکستانه راغلي یو شمېر کډوال بدې ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي هم بېځایه شوي وو، خارجي بېځایه شوي هم راغله. هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ.
او جرمني غواړي یو شمېر افغان کډوال ازبکستان ته ولي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی اوریدونکو. که تر پای زموږ ملتیا وکړئ، په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی چې د تیرې یوې اونۍ پیښې پکې څیړل شوي او ارزول شوي دي. راځو د دې ساعت د خبری ټولګې لومړی راپور ته. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ پیل شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د اختر ورځ اعلان کړې ده. وروستیو ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیلونو، کمزور اقتصاد او وزګارۍ د اختر خوښۍ کمرنګه کړي. تفصیل له صفي الله سانکسي.
ډیر کم پېښ شوي چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته یې ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانې له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته وویل:
قربانی تاوان نه لرو، موږ د خالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو په لکره د بیل پوش تاوان نه، موږ د قربانی واته زر لز روپی ورو کې مال کی هغه تاوان موږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څوونه یو کې سختو سیلونو وځپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارده مخه له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ و، لا پسې ترنګلی شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګ زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورته وي سیلونو تخریب کړي، او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې وروستیو طبیعي پیښو او دغه راز بیکاری د اختر رنګونه ورپیکه کړي دي. بل لور ته د افغانستان یو شمېر خلک وایي چې دوی سږ کال تر ډیره د څارویو د اخیستو وس هم نه درلوده، او په بازار کې د اختر لپاره وچه میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچه میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړینو توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. میرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره دې بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی و، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولی دل سږ کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15-20 زرو پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانۍ تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د ښکالي ځان ته کو، سپلې ځان ته کو، پله کرا د بل پوښ تاوان نه. موږ د قربانۍ 8000-10000 روپۍ وروکې مال کې هغې تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سږکال بازارونه ډېر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ ذره به وچې میوې به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري. خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش ناخود، په کشمش ناخود کې خلک درس هغه مرمیز او چنه خوخهی چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، اوس هم د افغان کډوالو په اړه یو راپور راغلو. هغه دا چې جرمني او ازبکستان غواړي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې جرمني یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته لیږي او بیا به له ازبکستانه دغه کډوال افغانستان ته ځي. جرمني وایي دا کار د دې لپاره کوي چې دوی نه غواړي په دې مسله کې د افغانستان له حکومت یا طالبانو سره ځان ښکیل کړي. تفصیل له صفي الله سانیکزی اورو.
د جرمني شپیګل مجلې د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد یو پلاوی 13 میاشت ازبکستان ته تللی و څو هغه هیواد ته له جرمني د ځینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلیږلو موافقې ته ورسیږي. د جرمني حکومت که څه هم رسمن په دې اړه خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولیږي، څو وروسته له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوره کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی وروسته له هغه سفر کړی چې په وروستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان اتباعو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونې پیښې وشوې. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر د جون په لومړیو کې ویلي وو هیواد د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جون په 1 مې په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي و چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله من دی وکولی شي د افغانانو د حقونو د تامین لپاره له ډیپلوماتیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي څو افغان اتباع له نامعلوم برخلیک سره مخ نه شي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې وروستۍ څو اونۍ له تاوتریخوالي ډکې پېښې کیږي. یک شنبه په هامبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د برید هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتره لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګان وواهه او مړې کړه. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې 3 نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د تلولۍ د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تېره سه شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلن جرمنۍ ښځه په چاقو وهلی او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 1 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. بریدګر په خپله هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بستري ده. د 2020 کال په دوبي کې واکته د طالبانو له راتګ وروسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراوه، خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم پیښې سخت په غوسه کړی و، د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل که خطرناک مجرمین آن له سوریې او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسی په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي، د یو شمیر نورو زندانی فعالینو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې پلارو. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسی په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 12 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوي دي. د طالبانو حکومت څه موده وړاندې صدیق الله افغان خوشی کړ، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په دې تور بندي دی چې د روبوټ جوړونکو نجونو سره یې له افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسنادو او شواهدو پرته بندي کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمی پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمی د رژیم پر ضد ښځې هڅولې دي؟ که یې لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمی په دې تورن دی چې نجونې هڅولې چې له افغانستانه ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولې دي؟ هیڅ هم نه لري نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمی خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې د پوهنې دغه فعال او یو شمېر نور فعالان له اسنادو او شواهدو سره نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوي دي. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړې په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا عادي خبره ده چې یو معترض ښځه چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو، وهلو، ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی وو ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نوموړي چې نه یې غوښتل خپل هویت په ډاګه کړي ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له ذهني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما، بښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له پاکستانه راستانه شوي ناوړه اقتصادي ستونزې لري او دوی او استازي له حکومت نړیوالو موسسو او خلکو غواړي چې لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم له لارې خپل هیواد ته ستنې شوي چې ځینې په عارضي کیمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي او هغه خارجي موسسو ته پناه کاندي او خارجي موسسې د هغې سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره یې مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر بیرته تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 5,234 کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روان یم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2,000 لم ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېنۍ ټوکنې هم ورکړي او هغې نه وروسته خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دی زیاتوي چې تورخم ته څېرمه یې د راستنېدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنېدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره راځو د دې پروګرام د خبري ټولګې پای ته. وړاندې درته یو اختریزه سندره لرو او دغه راز به په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام واورې چې د تیرې وی اونۍ پیښې پکې څیړل او ارزول شوي. وسم پام وکړئ تاسو پیغامونو ته.
تاسو ل پیغامونو
جنو راغاد من ورات ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع چې شبا یاست او وخت به مو ښه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالې څخه تاسو ته میسج پریږدم. دا زما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راځي لا دي. نو باید تاسو ونیسي، باید کم سړی چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه یش پنځه سي دوه ورځې دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي. نو باید داسې ونسي مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې لري سوي دي، د دربدري دي سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله، د نور ژوندۍ په پرتله کسر کې زوی مختر روان دي. دا چې خیاطان څه پښتنه وکم، د مالداران څخه پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراک نه ورته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سوي دي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کالداري په هم اصلاح به درته وایم چې یوه کوټۍ سګریټ یا د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسط چې څوري به مریضي پره پسې، څوري به یو کور مشکلات پره پسې.
السلام علیکم، د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څرنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورزاکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، کیم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اومه ورځ د ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولې وی متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه ومه ورځ ته راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک یې بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوهې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوهې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بې له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکي بلاک په طرف سي تمیده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځي او تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس رسیدلی خو خپلې زر ورځې وشو چې د ښوونځي په اړه د هیڅ غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت لرو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدی د بیا انسجام اندېښنې. د القاعدی نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قمندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دوی د کولو کوشش کوي. دې دپاره باقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډله ییز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستړي مشي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوهې روانه درېمه ناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیرونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناسته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې موده وړاندې خپل د همدې فارمټ د یوې غونډې کوربتوب په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوهې د درېمې ناستې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره ښودل شوې وه. خو ایراني لوري له طالبانو ګیله کړې چې خونه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
داسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ زما په اند باندې شاید د اجنډا بدلو لپاره ډېره جالبه نه وه او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي. او په زمن کې دوی شاید پرشانسي دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادې دوی نشي پوره کولی که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویه په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نږدې شي کیدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان یې د لاسه ورکړي، ځکه چې په هغه ورځ کې که دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي. طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بله لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین یې امریکا ده، نو په دې خاطر یې په دغه غونډه کې برخه وانخیسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلې چې طالبان به د دوهې را روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ وره نغلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوهې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوهې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لا روښانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوي دي.
دلته باید طالبان نرمخت وښيي که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کښېني، خپله دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ او ستاسو ترمنځ کښېني. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغې غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې یمه که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سولې لپاره د خپلو افغانانو سره کښېني او خبرې دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کېږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کېږي او بیا ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کوي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ ستاسو په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 131 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپلې سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې دی.
ورځې شوې چې د افغان لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلمو قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمېر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوي راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامي او ملکي ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه یې پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی نے؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلي یا نه دي رسیدلي هغه ځانګړی بحث دی. ولې ملا فضل الرحمان خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش او دغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمان دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولې چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمان که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس د دشمن سره
تر هر چا زیات کومک کول دا افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پوری دا سړی تللی دی او د موږ د ډیر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استازې خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبان سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو پر اړتیا نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته یې په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور یې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونې کوي. د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دینه مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمنګ او ستاسي حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سر به اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناستل یو ځای او د طالب سره معامله وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلی خو که چېرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبرو ته وګورئ دوی ټول دا مني چې دلته دوی ته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وځي، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نورې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل بحث دی خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول پړه پر رئیس جمهور غنی او د هغه په ټیم او ته د جمهوریت په ځینو استازو او په سیاسونو اچول کیږي. ولې په ټوله کې واقعیت همدا دی چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې ثبت شوی ده او کوم تحریری دروغې چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړی او هغه اعلامیه چې په افغانستان کې وکړه دا به ټول عمر افغانانو ته په یاد وي. خو بیا هم زه دا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرنیانو باندې ملا ونه تړو که هغه طالب دی که غیر طالب دی. زمونږ او ستاسو دپاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بې له شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلی دی، د هغه مفسدو چارواکو د ټولو زړه چاودلی دی. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولس ته مخه وکړئ، د ولس ته مشروعیت واخلئ، بعد د هغې که چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولی چې تاسو سره یو ځای کار وکړي ولې نه چې د تلپاتې سول دپاره که غیر طالب دی او طالب دی سره په ګډه په یو میز باندې کینی خبرې وکړي او یو سول رامنځته کړي دا یو ډېر ښه اقدام دی.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. د جرمنی د خارجه وزارت ویان د ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول سندو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئی رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کېده. خو دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطرونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږي لاجنونه نه کړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیرونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي اوسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنی مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعدې په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدې او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 80 کاله خودلی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي کم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی. نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
سم ټولنیز شبکې تیرونه په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 2018 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بې وزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واري ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانع کولو هم بوخت شي پر زمانو یې لوړ ولورونه خو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډلهییز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وي چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخښنه غوښتې چې دغه کسي خپرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دیخوا بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سری پل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیف قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جعلي ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخواني ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځېږي. خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسیګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکه مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي.
د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشه یي اکوریم پکې نصب دی. د ډیجیټلي هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویشت سکرینونو لویه سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادېږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.